سید سمیع عباس اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده اوري چې د ناټو د سرمنشي مرستیال د افغان قوا وزړورتیا وستایله چې پریښې نه دی افغانستان بیا د ترورستانو په ځاله بدل سي. نن پنجشنبه ده، د غبرګولی یا جوزا څلورمه د می میاشتې 15مه. اوس خبرونه را سره واوري. افغانستان ولسمشر د جرمني له صدر اعظم سره پر دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. د کورنیو چارو وزارت وایي په بامیان کې د کامیر هوایي شرکت د یوې الوتکې د کښېناستو د مخنیوي په تړاو 8 امنیتي کسان نیول شوي. د بریتانیا پولیس وایي په مانچستر ښار کې د سوی برید په تړاو 6 مشکوک کس هم نیول شوی دی. افغانستان ولسمشر د جرمني له صدر اعظم سره په ټلیفوني خبرو کې پر دوه اړخیزو همکاریو او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر محمد اشرف غني پرون له انګلا میرکل سره د افغانستان د سولې پر بهیر، د پناه غوښتونکو پر مسله، په افغانستان کې د اصلاحاتو پر بهیر او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګډو همکاریو خبرې وکړې. د اعلامیې په حواله د جرمني صدر اعظم په دې ټلیفوني خبرو کې له افغانستان سره د خپل هیواد د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ او ولسمشر غني ته ویلي چې د ناټو د مشرانو په هغه غونډه کې به چې نن پنځمه په بروکسل کې جوړیږي له افغانستان څخه خپل ملاتړ څرګند کړي. ټاکل شوی د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو غونډه نن په بروکسل کې جوړه شي چې په دې غونډه کې به د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم خبرې وسي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په دې غونډه کې به د افغانستان کوم هیات برخه ونه لري. د کورنیو چارو وزارت وایي په بامیان کې د کامیر هوایي شرکت د یوې الوتکې د کښېناستو د مخنیوي په تړاو 8 امنیتي کسان نیول شوي دي. د کامیر هوایي شرکت وایي د سې شمې په ورځ د ولسي جرګې غړی عبدالرحمن شهیدانی د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته د ناوخته راتګ له کبله د کابل بامیان له پرواز څخه پاتې شوی وو. د دغه شرکت مسؤلان زیاتوي په بامیان کې امنیتي مسؤلانو چې د شهیدانی پلویان و د کامیر هوایي شرکت الوتکې ته چې له دیرشو زیاته سپرلی درلوده د کښته کېدو اجازه ورنکړه. د کورنیو چارو وزارت د ویان د دفتر سرپرست نجیب الله دانش پرون ازادي راډیو ته ویل د قضیې په تړاو په نیول سویو کې د ولسی جرګې د وکیل عبدالرحمن شهیدانی زوی هم شامل دی.
د لومړنیو معلوماتو المخې مونږ د بامیان د لومړی امنیتي حوزې عامر چې د عبدالرحمن شهیدانی زوی دی او د بامیان ولایت د هوایي ډګر قومندان تر پلټونو لاندې نیولی دی، پلاوی خپلې څېړنې پیل کړي او په احتمالي توګه به 15 یا 16 تنه چې د دغې قضیې محرکان دي د پولیسو تر زیاتو پلټونو لاندې ونیول شي.
د ښاغلي دانش په وینا د دې پیښې په اړه د کورنیو چارو وزارت لخوا د ټاکل سوي حیات کار پای ته رسېدلی او ټاکل سوی چې د نیول سویو کسانو دوسیې نن پنجشنبه څارنوالۍ ته وسپارل سي. د کورنیو چارو وزارت وایي نیول سوي چارواکي د چهارشنبې په ورځ کابل ته انتقال سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په ماسکو کې د قرغیزستان، قزاقستان، بیلاروس، چین او ځینو نورو هیوادونو له لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره د ټوریزم په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا له دفتره خبرې سوي بیلابیل اعلامیې وایي محمد انیف اتمر د اتم نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې د دغو هیوادونو له مقاماتو سره پر اړوندو موضوعاتو بحث وکړ. د ملي امنیت شوراوی چین لیوالتیا شوولې چې د افغان قواوو په تجهیز کې همکاري وکړي. د دې شورا په یو اعلامیه کې ویل شوي چې د چین د ملي امنیت سلاکار پرون له محمد انیف اتمر سره په کتنه کې له افغان قواوو سره د پوځي همکاریو پر پراختیا او څرنګوالي بحث وکړ. ښاغلی اتمر د بیلابیلو هیوادونو له امنیتي چارواکو سره د کانفرنس په څنډه کې په افغانستان او سیمه کې د ټوریزم پر وړاندې پر اغیزناکه مبارزه او نور موضوعاتو هم خبرې کړې دي. د افغانستان وتلی سندرغاړي آریانا سعید وایي د هغو جامو له سوځولو یې چې د پاریس په یوه کنسرت کې اغوستې وې هدف د دې د لباس له منتقدانو څخه بخښنه غوښتل نه دي. هغې پرون ازادي راډیو ته وویل د دې لباس په سوځولو یې غوښتل وښیي چې په افغانستان کې مهم او ضروري موضوعات شته چې خلک باید د دې د لباس پر ځای پر هغو ډېر تمرکز وکړي. په هیڅ وجه دا له هیڅ چا د بخښنې غوښتل نه دي. هماغسې چې په مخکې مرکو کې هم ما ویلي، هغه جامې چې په تن کړې مې وې هسته چې خلک فکر کوي لوڅ نه وي زما په نظر دیوی هنرمند لپاره مناسبه جامې وي آریانا سید روسل هغه د پاریس په کنسرت کې اگست جامې وسوځولې چې دغه کنسرت خبرستوي ویډیوګانو د افغانانو ترمنځ په ټولنیزو رسنیو کې د دې د لباس اغوستنې پر طرز توده بحثونه راپورته کړل یو شمېر کسانو د دې پر دا ډول جامو سخت انتقادونه کول خو ځینو نورو بیا د دې افغان سندرغاړي د جامو اغوستلو د طرز ملاتړ کاوه د بریتانیا پولیس وایي په منچستر ښار کې د سوي برید په تړاو یې شپږم مشکوک کس هم نیولی دی دا په اصل کې د چې د پولیسو لخوا د هغې شبکې په اړه څېړنې روانې دي چې د منچستر ښار پر کنسرت په برید کې ښکېله ګڼل کېږي په هغه حمله کې 22 کسان وژل سوي چې ماشومان هم پکې شامل وه پولیس وایي شپږم تن چې یوه ښځه ده پرون د ښار په شمال کې د تلاشي پر مهال ونیول سوه داعش یا د اسلامي دولت ډلې د دوشنبې ورځې د حملې مسؤلیت منلی دی حمله د مشهورې امریکایي سندرغاړي آریانا ګرانډي د یوه کنسرت په پای کې وسوه د شاري پولیسو کمشنرې کریسی دا دیک پرون رویټرز اژانس ته وویل موږ په بحراني حالت کې یو د بلې حملې احتمال هم سته موږ غواړو تر ممکنه حده د ولس د خوندیتوب هڅې او ملاتړ وکړو زموږ په باور په لارو او کوڅو کې نورو وسلوالو افسرانو ته هم اړتیا لرو حمله کوونکی 22 کلن سلمان عبیدی معرفي سوی چې په مانچستر کې زیږیدلی خو مور پلار یې د لیبیا دی د عبیدی یو خپل او په لیبیا کې د تروریزم ضد ځواک یو ویاند ویلی د ده پلار رمضان او کشر ورور هاشم د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې نیول سوي دي د بریتانیا پولیسو د عبیدی مشر ورور اسماعیل د سه شمې په ورځ نیولی دی چارواکي وایي وسلولو کسانو په بلوچستان ایالت کې دوه تنه چینایان چې ښځه او خاوند یې تښتولی دي پولیس وایي د پیښې د چهارشنبې په ورځ هغه وخت وسوه چې یو شمېر وسلولو کسانو په کوټې ښار کې د دې چینایي ښځې او مېړه پر موټر حمله وکړه د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان انورالحق کاکړ وایي وسلولو کسانو ځان داسې ښولی و چې ګواکې پولیس دي او وروسته یې دغه دواړه چینایان له ځان سره بیولی دي د دې په وینه وسلولو کسانو یو لاروی چې د تښتونکو د مخنیوي هڅه یې کوله ټپي کړی دی تر اوسه څرګنده نه ده چې د چینایي ښځې او مېړه په کوټه کې څه کول تر اوسه کومې ډلې هم د دغو چینایانو د تښتونې مسؤلیت نه دی منلی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناټو د مشرانو په غونډه کې چې نن جوړیږي د ګډون لپاره بروکسل ته رسېدلی دی ښاغلی ټرمپ څه موده مخکې د ناټو پوځي تړون منسوخ بللی و نننۍ غونډه به پر دوو موضوعاتو متمرکز وي اول دا چې د ناټو ټول 28 غړي هیوادونه غواړي د مصارفو په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي بل دا چې د تروریزم پر وړاندې څنګه مبارزه کیدای شي ولسمشر ټرمپ پرون د بلجیم له صدر اعظم چارلز میشل سره په کتنه کې وویل له ترهګرۍ سره مبارزه به یې د لیدنو کتنو او خبرو اترو په سر کې وي موږ به پر څو ستونزو په شریکه کار وکړو لومړی یې ترهګري ده موږ به سخته مبارزه کوو او ښه پر مخ ځو بروکسل ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له رسېدو سره جوخت په سلګونو کسانو په دې ښار کې په اعتراضونو لاس پورې کړ او ویل چې د ولسمشر ټرمپ د ځینو نظریاتو ملاتړي نه دي د ناټو د سرمنشي مرستیال د افغان قواو زړورتیا وستایل چې پریښی نه دی افغانستان بیا د ترورستان په ځاله بدل سي
I think the Afghan armed forces and NATO supporting them have actually been very successful.
دا هم اوري چې امریکا وې 13 میلادي میاشتې په افغانستان کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد تر 4.5 زره زیات بریدونه کړي دفاع وزارت وایي
امریکایا هیچ حمله را بدون اجازه و همانګي دولت افغانستان اجرا نه میکنند
فلوګر کې د مزکه د غصب کوونکو پر ضد مظاهره پرون وسوه
هیڅ کله له خلاق نه تیریږو غاصب نه منو رشوتخور خائن نه منو د عدالت تطبیق وړو
بیا ورزو هلمند ته
من په دې داډل چې د تاسو غو نه شازلمیان لرو او من به تر کوره پورې نه پریدو زغلو
د هلمند ولید افغان سرتیرو د فراغت مراسمو ته د څرګندونې کړي. د کندهار تجارانو پرون په یو غونډه کې د چمن او سپین بولداک ترمنځ د دروازې تړل کېدو ته په اشاره په یو غونډه کې وویل
لار په بندېدو کې دوار مملکتو ته تاوان رسیږي، که افغانستان دی که پاکستان.
دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اساسي او بشري حقوق ژوند په شیبو کې. د ناټو د سرمنشي مرستیال وی افغان امنیتي ځواکونو په ډیره زړورتیا سره د دې مخه ونیول چې هیواد یې بیا د تروریستانو په ځاله بدل سي. د ناټو د غوړو هیوادونو د مشرانو د غونډې په درشل کې د دغه سازمان مرستیال جیمز اپاتوری ازادي رادیو ته وویل چې د افغان ځواکونو د لا تقویت او زیات ملاتړ لپاره به هڅې وکړي. تمه کیږي د امریکا متحده ایالات او د ناټو نور غړي هیوادونه به ډیر ژر افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو فیصله وکړي. تفصیل د اجمل ان په رپورټ کې.
د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو غونډه نن د بلجیم په پایتخت بروکسل کې پیلېږي. افغانستان د دې وی ورسنې غونډې په اجنډا کې شامل نه دی، خو دا چې په غونډه کې د ناټو غړي هیوادونه د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه بحث کوي، تمه کیږي چې د افغانستان پر وضعیت به هم پکې خبرې وشي. ډونالډ ټرمپ د لومړي ځل لپاره د ناټو د مشرانو په غونډه کې د امریکا د ولسمشر په توګه ګډون کوي. نوموړی د چهار شنبې په ورځ بروکسل ته رسیدلی. د ناټو د مشرانو د غونډې په درشل کې د ناټو د عمومي منشي د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ مرستیال جیمز اپاتوری په بروکسل کې ازادي راډیو خبریال ته وویل افغان امنیتي ځواکونه په شدید مبارزه بوختي او له دوی سره به د ناټو ملاتړ دوام وکړي. جیمز اپاتوری وایي فکر کوم افغان ځواکونه د ناټو په ملاتړ د دې په مخنیوي کې چې افغانستان بیا د نړیوالې ترهګرۍ په مرکز بدل نشي او له هغه ځایه پر موږ بریدونه ونشي ډیر بریالي وو. احتمال لري نه دی، خو شمیرې ښیي چې هغوی ډیر بریالي وو او موږ غواړو چې دا بریالیتوب نور هم پیاوړی کړو. افغان ځواکونه سخته مبارزه کوي، خو په عین حال کې د بریدونو هدف هم ګرځي او موږ غواړو چې د دوی د دې مبارزې په تر ټولو ښه بڼه ملاتړ وکړو. د ناټو د عمومي منشي مرستیال وویل تمه لري چې د دې تړون غړي به په افغانستان کې د پوځي قوماندانانو هر وړاندیز ته په مثبت نظر وګوري. تر دې مخکې داسې رپورټونه و چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان په اړه خپل نوې ستراتیژي اعلانوي چې له مخې به یې افغانستان ته له 3000 څخه تر 5000 پورې اضافي امریکایي سرتیري واستوي. ناټو هم تر دې مخکې ویلي و چې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په اړه د نظامي قومندانانو پر غوښتنو غور روان دی. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې په یو خبري غونډه کې یو اربیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې به د ناټو وسنۍ ماموریت بدلون ونه مومي. نوموړي وویل د هیواد کې د نظامیانو د شمیر زیاتولو هدف د افغان ځانګړو عملیاتي ځواکونو او د دې هیواد د هوایي ځواک روزنه او پیاوړتیا ده. ینس ستولتنبرګ وایي افغان ځواکونو ثابته کړې چې د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر ضد جګړه کې خزلی دلی. د هوایي ځواک د پیاوړتیا په اړه باید ووایو چې افغانستان خپل هوایي ځواک پیاوړی کوي. د افغان ځواکونو د وړتیاو د لوړولو لپاره ټولې همکاري ترسره کیږي څو خپل هیواد باثباته کړي. دا مهال په افغانستان کې 13,500 بهرني سرتیري میشته چې له دې شمیرې څخه 3,400 امریکایي سرتیري دي. د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ او د هیواد ته د نورو زرګونو امریکایي سرتیرو د استولو په اړه د روانو څیړنو سره په یو وخت امریکا ځینو متحدو هیوادونو چمتووالی ښودلی چې افغانستان ته د خپلو سرتیرو په استولو غور کوي او د اړتیا په صورت کې د هیواد ته سرتیري استوي.
په راپور کې مو وردل چې د ناټو د سرمنشي مرستیال د افغان قوو زړورتیا وستایله چې پریښې نه دی افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله بدل سي. بلخوا د امریکا حکومت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو کلنۍ بودیجه زیاته کړې ده. اسمت سروان جزئیات اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل هیواد په کالنۍ دفاعي بودیجه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره په کال کې نږدې 15 میلیارد ډالر وړاندیز کړی دی. په تیرو کلونو کې امریکا د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره نږدې 4.5 میلیارد ډالر بودیجه لرله، خو داسې ښکاري چې د ولسمشر ټرمپ اداره غواړي چې د افغان ځواکونو په بودیجه کې شاوخوا 0.5 میلیارد ډالر زیات کړي. د ټرمپ حکومت د افغانستان او پاکستان لپاره خپل نوی پالیسی لا اعلان کړی نه ده، خو وروستي پړاو ته رسولې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د خپل هیواد نوی بودیجه کانګرس ته وړاندې کړې ده. د پوځي لګښتونو په برخه کې چې په افغانستان کې هم مصارف شامل دي زیاتوالی راغلی، خو بل لور ته ولسمشر ترامپ د امریکا بهرنۍ بودیجه کمه کړې ده. د متحده ایالاتونو د 2013 کال په مالی بودیجه کې شپک سلویش میلیارد ڈالر په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو عملیاتو ته ځانګړي شوي دي. خو دا بودیجه په دغه هیواد کې د اوسنیو امریکایي پوځیانو په حساب تعین شوې ده. اوس په افغانستان کې 8400 امریکایي عسکر میشتي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره غواړي چې افغانستان ته د 3500 ترمنځ دور سرتیری واستوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي بودیجه د هغې یوې برخه ده چې امریکا یې په پوځي ډګر کې بهر مصرفوي. په بهر کې د پوځي لګښتونو لپاره ولسمشر ټرمپ د 15 میلیارد ډالر وړاندیز کړی دی. له امریکا دی باندې د دغه هیواد په پوځي بودیجه کې 14 میلیارد ډالر په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو د ځپلو لپاره شامل شوي دي. نږدې 15 میلیارد ډالر هم د اروپا لپاره بیل شوي دي چې د اروپا لپاره نږدې 1.5 میلیارد ډالر تر پخوا زیاتوالی شي. ډونالډ ټرمپ د دفاع وزارت لپاره د 2.5 میلیارد ډالرو او د ټولې دفاعي بودیجې لپاره د 4.5 میلیارد ډالرو د زیاتوالي وړاندیز کړی دی. دا تر اوسنۍ بودیجې 10% زیاته ده. د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د 540.5 میلیارد ډالرو غوښتنه لري. دا بودیجه 4.6% د روان مالي کال تر بودیجې زیاته ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر مهال ژمنه کړې و چې د خپل هیواد ملي دفاعي بودیجه به زیاته کړي. خو اوس چې کومه بودیجه کانګرس ته وړاندیز کړې ده، تر هغې ژمنې یو څه کمه ده. د امریکا د اساسي قانون له مخې کانګرس د بودیجې د تصویب وروسته پریکړه کوي، خو داسې ښکاري چې د کانګرس یو شمېر غړي له نوې بودیجې سره مخالفت کوي. په کانګرس کې د پوځي او بهرنۍ تګلارې په برخو کې یو منل شوی غړی سناتور جان مکین د سه‌شنبه په ورځ وویل دا بودیجه کافي نه ده او چې څرنګه کانګرس ته راورسېده رد به یې کړي. مکین غواړي چې دفاعي بودیجه تر 640 میلیارد ډالر زیاته شي، څو د نویو مدرنو ظرفیتونو په برخه کې پانګونه وشي او پوځي چارې نوي شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو 13 میلادي میاشت په افغانستان کې د حکومت پر مخالفو وسلوالو 4 شپېته هوایی او راکټي بریدونه کړي دي. دفاع وزارت وایي دغه ټول بریدونه د افغانستان له هوایی ځواکونو سره په همغږي سوي دي. اجمل ان او نور جزئیات.
که تیرو 15 کلونو ته وکتل شي نو د اپریل میاشت کې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې پر وسلوالو ډلو تر ټولو ډیر بریدونه کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو بیان دوایي دا بریدونه تر ډیره د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې یادایش پر اهدافو شوي. په اپریل میاشت کې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو خپل هوایي او راکټي بریدونه زیات کړل او د هغه بریدونو تر 2 چندو هم زیات شول چې د همدې کال د مارچ په میاشت کې کړي وو. د خبرو شو معلوماتو لمخې د مارچ په میاشت کې امریکایي ځواکونه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د حکومت د مخالف وسلوالو پر اهدافو 203 بمی راکټي او نور بریدونه کړي وو. خو د اپریل په میاشت کې د امریکایي ځواکونه د راکټي او بمی بریدونو شمیر 416 ته رسیدلی وو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي دا ډول بریدونه له افغان هوایي ځواکونو سره په همغږۍ ترسره کیږي. د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیر ازادي رډیو ته ویل امریکایي ځواکونه په هغه سیمو کې عملیات کوي چې افغان ځواکونه ورته لاسرسی نه لري. هغه وزیر وایي امریکایي ځواکونه هیڅ برید د افغان دولت له اجازې او سلا مشورې پرته نه کوي، ځکه ټول اهداف د دفاع د وزارت د سوکوي اداري او د ملي امنیت د شورا څخه اخلي او له موږ سره په همغږي بریدونه کوي. د رویټرز خبري اژانس په یو ریپورت کې ویلي د تیر کال د اپریل د میاشتې په مقایسه د سږ کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د وسلوالو پر اهدافو د امریکایي ځواکونو هوایي او راکټي بریدونه 2 چنده زیات شوي. د امریکا پوځي و میاشت مخکې د همدې بریدونو په ترڅ کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش د وسلوالو ډلې پر سموڅو د ټولو بمونو د مور پونم تر ټولو درون غیر اتمي بمو غورځاوه. د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیري د وسلوالو په ځپلو کې د امریکایي ځواکونو حملې موثرې وبللې او ویل
در ولایت ننګرهار در ولسوالۍ های شینوار.
خغلی وزیر وای دوی په ننګرهار کې په ځنګړی توګه د شینوار په ولسوالۍ کې چې د داعش وسلواله ډله پکې فعال ده ډیر بریدونه تر سره کړي. همدارنګ په نورستان، کونړ، کندوز، بدخشان، سرپول، روزګان، پکتیکا، غزنی او نور هغه ولایتونو کې امریکایي ځواکونه پر یو لړ اهدافو بریدونه کړي چې موږ ورته رسیدګي نشو کولای او دوی ورته ځان رسولې دي. په عین حال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو بیان بل سالوین د رویټرز خبري اژانس ته ویلي د امریکایي ځواکونو په بریدونو کې ځکه زیاتوالی راغلی چې افغان ځواکونو سره هوایی او نور ملاتړ زیات شي. ښاغلي سالوین ویلي د امریکایي ځواکونو لخوا په وروستیو میاشتو کې د هوایی او راکټي بریدونو زیاتوالی دوه مهم علتونه لري. لومړی دا چې د پسرلی په پایل سره د جګړې فصل شروع شوی، دویم دا چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې 2018 میلادي کال به په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې د نابودۍ کال وي، نو دې هدف ته رسیدل زیاتو عملیاتو او ستراتیژیکو هڅو ته اړتیا لري. دا روان کال د اپریل په میاشت کې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې هم دوه نوي بریدونه کړي. دا شمیر په مارچ میاشت کې 55 بریدونه ته رسیده. د ملګرو ملتونو د ریپورت له مخې د روان 2018 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د امریکایي او افغان ځواکونو په عملیاتو کې دوه بیا ملکي کسان وژل شوي او شپږ بیا تنه نور ټپیان شوي.
ومردل چې امریکایي چارواکو ویلي تیر میلادي میاشتې په افغانستان کې د دولت پر وسلوالو مخالفانو 460 هوایي او راکټي بریدونه کړي دي. د نړۍ معتبرو رسپڼو هم د افغانستان پر امنیتي وضعیت او نورو پرمختګونو لیکنې خپرې کړې. عصمت څاروان ورته کتنه کوي.
په لویدیځو مطبوعاتو کې مو د افغانستان په اړه د دوو ورځپاڼو لیکنې خوره کړې دي. دواړه د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ د یوې سختې پرېکړې په باب دي. ولسمشر ټرمپ د ډیرو مسئلو په اړه پرېکړې کړې، خو افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو په هکله لا هم نهایي فیصله نه ده کړې. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د ټرمپ حکومت افغانستان ته د ځواکونو د لیږلو پر سر سره ویشل شوی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت افغانستان ته تر 5000 پورې د نورو امریکایي ځواکونو د لیږلو غوښتنه لري او ځینو چارواکو توقع لرله چې ممکن ولسمشر ټرمپ د ناټو تر سرمشري سي وړاندې په دې باب پریکړه اعلان کړي، څو د دې تړون نور غړي هم د خپلې ونډې په اړه پریکړه وکړي. ورځپاڼه د ځینو چارواکو په قول وایي اوس داسې ښکاري چې ولسمشر ټرمپ پریکړه ځنډولې ده. د دوی په وینا ښاغلی ټرمپ غواړي چې لومړی د ناټو د نورو غړو لیوالتیا ځانته معلومه کړي. امریکا اوس هم په افغانستان کې د میاشتې 3.3 میلیارد ډالر مصرف لري او ځینې امریکایي چارواکي وایي چې باید دغه پیټې یوه برخه د ناټو نور غړي په ځان ومني. سره له دې چې ټول امریکایي چارواکي افغانستان مهم بولي او په دغه هیواد کې بریالیتوب ته اهمیت ورکوي، ورځپاڼه په عین حال کې لیکي چې د ولسمشر ټرمپ د جګپورو امنیتي سلاحکارانو په منځ کې افغانستان ته د ځواکونو د لیږلو پر سر د نظر اختلاف دی. نارت ارکنساس ورځپاڼه بیا تر دې سر لیکلاندې چې د امریکا پوز افغانستان ته د ځواکونو د لیږلو هدفونه ټاکي لیکي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره په دې اړه پریکړې ته نږدې شوې چې آیا افغانستان ته زرګونه نور پوځیان ولېږي. ورځپاڼه د پوځي چارواکو په قول لیکي چې د افغانستان په اړه په جوړ شوي پلان کې د 2000 نورو ځانګړو افغان ځواکونو د روزلو لپاره دغه هیواد ته د نورو خاصو امریکایي پوځیانو لیږل شامل دي. نارت ارکنساس ورځپاڼه زیاتوي چارواکي وایي چې لیږل کېدونکي پوځیان به په جګړه کې مستقیمه برخه نه اخلي، خو دوی باور لري چې د افغان دفاعي ځواکونو کلک ملاتړ به کوي او ممکن د افغانستان په جګړه کې اوسنۍ ولاړ حالت چې 2 کاله پخوا له افغانستان د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته رامنځته شو پای ته ورسوي. ورځپاڼه د ولسمشر غني وروستیو څرګندونو ته اشاره کوي چې نه نړیوال او نه افغانان لیوالتیا لري چې د پخوا په شان زیات شمیر بهرني پوځیان په افغانستان کې حضور ولري، خو ټول په دې نظر دي چې باید داسې پلان جوړ شي چې طالبان تر فشار لاندې راوستل شي او خبرو ته غاړه کشیږي. نارت ارکنساس ورځپاڼې په افغانستان کې د همره پوځیانو په اړه چې د وضعیت له بدلولو سره مرسته کوي د پلان جوړونې یادونه کړې او ویلي دي چې ولسمشر غني پخپله د ناټو له قمندان جنرال نیکلسن سره د دې پلان پر کلیدي عناصرو کار کوي.
په بامیان ولایت کې د کامیر هوایي شرکت دی ویل وته کې د کښېناستو د مخنیوي په تړاو د دې ولایت اته امنیتي مسؤلان نیول سوي دي. حدیث پردیس او نور تفصیل.
د بامیان ولایت سیمه چارواکي وایي چې د کامیر هوایي شرکت له دا وروسته اته امنیتي کسان نیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې په نیول شویو کسانو کې د پولیسو د لومړی حوزې امر چې د ولسي جرګې غړي عبدالرحمن شهیدانی زوی دی هم نیول شوی دی. د دغه وزارت مرستیال وایند نجیب دانش د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د نورو کسانو په اړه هم د دوی پلټنې روانې دي. د لومړنیو معلوماتو له مخې موږ د بامیان د لومړۍ امنیتي حوزې آمر چې د عبدالرحمن شهیدانی زوی دی او د بامیانو ولایت د هوایي ډګر قومندان تر پلټونو لاندې نیولی دی، پلاوی خپلې څېړنې پیل کړې او په احتمالي توګه به 15 یا 16 تنه چې د دغې قضیې محرکان دي د پولیسو تر زیاتو پلټونو لاندې ونیول شي. د کامیر هوایي شرکت وایي د سه شنبې په ورځ د ولسي جرګې غړی عبدالرحمن شهیدانی د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته د ناوخته راتګ له امله د کابل بامیان له پرواز څخه پاتې شوی وو. د دغه شرکت مسؤلین زیاتوي په بامیان ولایت کې امنیتي مسؤلینو چې د نوموړي پلویان وو د کامیر هوایي شرکت الوتکې ته چې له 150 زیات سپارلۍ یې درلودلې په دغه ولایت کې د ښکته کېدو اجازه ورنکړه. د کامیر شرکت جنرال ډایرکټر صمد عثمان صمدي وایي د دغه شرکت الوتکه هغه وخت بیرته کابل ته ستنه شوه چې د بامیان د هوایي ډګر په ځغاسلیکه کې تیږې اچول شوې وې. هغه زیاتوي چې د ولسي جرګې دوه غړي عبدالرحمن شهیدانی او غلام حسین ناصری د موضوع اصلي پارونکي کسان دي چې له دې وروسته نشي کولی د دغه شرکت په الوتکو کې کورني او بهرني سفرونه وکړي. کله چې د عبدالرحمن شهیدانی پلویان میدان ته داخل شوي وای امکان و چې پیښه رامنځته شوې وای. مثلا کله چې یو کس میدان ته راغلی وای او له الوتکې سره یې ټکر کړی وای نو مړ شوی به و. همدارنګه د ځغاستې په کرښه کې تیږې اچول شوي وې. دا د دې باعث کېده چې الوتکه له منځه تللې وای. په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي دا کار له قانون څخه سرغړونه بولي. ښاغلی ابراهیمي د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل دا هغه وکیل صاحب په اړه چې په هوا کې د الوتکې د درېدو غوښتنه کړې دا کار له انصاف څخه لرې خبره ده. پروازونه ځانګړي شرایط لري. موږ نه باید هغه صلاحیتونه او نفوذ چې لرو یې ورنه ناوړه استفاده وکړو چې دا د قانون خلاف دی. په دغه پیښه کې مهمه خبره دا ده چې د کامیر هوایي شرکت الوتکه له بامیان څخه بیرته کابل ته له راتګ وروسته یو ځل بیا هغه مهال چې د ولسي جرګې غړی عبدالرحمن شهیدانی پکې سپور شو بامیان ولایت ته تللې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولسي جرګې د غړیو عبدالرحمن شهیدانی او غلام حسین ناصری نظرونه راواخلو خو بریالي نه شو.
دا سیاسي رادیو ته ورجست د لوګر د محمد اغه ولسوالي غن اوسیدونکو د مزکه د غاصبانو پر ضد لاریون وکړ. دوی ویل د محمد اغه د دشتو د غصب ستونزې څو واره له ځای ادارې سره شریکه کړي خو د غاصبانو په وړاندې اقدامات نه دي. ایستوي تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د چهارشنبې په ورځ د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ سلګونو اوسیدونکو د یو سولیز لاریون په ترڅ کې له ځایي ادارې وغوښتل چې د دوی دښتې او سرځایونه دې له غاصبینو خلاص کړي. دوی زیاتوله د محمد اغه دښتې په اړه د درېګونو محاکمو شرعي حکم موجود دی چې دولتي ملکیت یې تثبیت کړی. نو ځایي اداره قانوني مسؤلیت لري چې دا ځمکې له غاصبینو خلاص کړي. د لاریون یو تن ګډونوال محمد انور آزادۍ راډیو ته وویل
موږ د نه کلیو خلک د دې جنه موږ بوټي وړو لیدیجنه دلته موږ مال پیوله تل اسکوله دغه دوام وکړه. بلاخره دریګونو محکمو دا فیصله وکړه چې دا ځکه دولتي ده او غصب شوی ده. دا تیر حکومتونه ټول په دغه غصب کې د دغه غاصبانو سره شریک دي ځکه چې پیسې واخیستې او جعلي قواله یې ومنله. موږ به دغه لیارونونه قانوني همدغسې مسلامت آمیزه دا به دوام لري تر څو خپل حق ته ورسیږي.
د لاریون یو بل تن ګډونوال هم وایي چې د داوود خان د ماستر پلان له مخې دا سیمه د استوګنې د کورونو لپاره ده.
هیڅ کله له خلق نه تیریږو، غاصب نه منو، رشوت خور و خائن نه منو، د عدالت تطبیق غواړو. عدالت حکم کړی ده درې محکمې دا دشت دولتي ده. ولاته مکتوب راغلی چې غاصبین وباسه او نقشه د وزارت شهرسازی تطبیق کړه، خلکو ته نمرې ورکړه. مګر نه کوي.
بلخوا د محمد اغه ورسوال محمد نصیر امین لاریونوال په حق قبولی او نوموړی هم له ځایي ادارې غواړي چې په دې برخه کې عملي اقدامات وکړي. د محمد اغه ورسوال وایي دغو کسانو چې ځمکه اعلان کړي په شرعي قواله کې یوازې 14 جریبه ځمکه لري خو 2250 جریبه ځمکه غصب کړي او لسګونه کورونه په کې آباد کړي دي.
دوی زیاتره غوښتنې د غاصبینو پر ضد دي، د غاصبینو څخه ملاتړ کوي، د هغو پر ضد شعارونه ورکول او په زمینه کې دوی د خپل حقوق غوښتنه هم کوي چې باید دلته دغه ساحه چون د د محمد اغیر ولسوالۍ دا دوی غواړي چې دولت هر څه زر خپل انکشافي برنامه د تدبیق کړي او دوی ته پکې د وسایل لپاره ځای ورکړي.
د لوګر مرستیال وادي قمرالدین شکیب تر هغه وروسته چې د لاریون له کبله د کابل ګردیز لویه لاره ډېره تړلې پاتې شوه، د لاریون سیمې ته ورغی او په خپلو خبرو کې لاریونونه د خلکو روا او قانوني حق وباله. د لوګر مرستیال والی د لاریون له ګډونوالو هیله وکړه چې د لویو لارو له تړلو ډډه وکړي، ځکه د لویو لارو په تړلو سره مسافرینو په ځانګړي ډول ناروغانو ته تکلیف رسیږي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 30 څلوېښت 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
دوه اونیس پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی سي. اساسي او بشري حقونه د غرض ژوند په شیبو کې اتنیم بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل سره په ټلیفوني خبرو کې پر دوه اړخیزو همکاریو او نورو موضوعاتو بحث وکړ. د کورنیو چارو وزارت وی په بامیان کې د کامیر هوایي شرکت د وی الوتکې د کښېناستو د مخنیوي په تړاو اته امنیتي کسان نیول سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په مسکو کې د قرغیزستان، قزاقستان، بیلاروس، چین او ځینو نورو هیوادونو له لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره د ټوریزم په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. د افغانستان وتلې سندرغاړي آریانا سعید وی د هغو جامو له سوځولو یې چې د پاریس په یوه کنسرت کې اغوستې وې هدف د دې د لباس له منتقدانو څخه بخښنه غوښتل نه دي. د برېټانیا پولیس وی په منچستر ښار کې د سوي برید په تړاو یې شپږم مشکوک کس هم نیولی دی. چارواکي وایي وسلوالو کسانو په بلوچستان ایالت کې دوه تنه چینایان چې ښځه او خاوند یې تښتولی دي. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناټو د مشرانو په غونډه کې چې نن جوړیږي د ګډون لپاره بروکسل ته رسیدلی دی. په هلمند کې د پولیس افسرانو د روزنې او تجهیز بهیر ته سوی دی. کال مخکې د پولیسو تشکیل 40% خیالي بلل سوی وو. الیاس دایی او نور تفصیل.
السلام علیکم.
په لشکرګاه کې د پولیسو تعلیمي مرکز د سلګونو تنکیو ځوانانو ډک دی. د چهارشنبه په ورځ وسو اتوبشتر نور افسران هم فارغ شول. دوی شپږ میاشتې د جنگي تاکتیکونو ترڅنګ د قانون د تطبیق او ټولوي درهبر برخه کې زده کړې کړې دي. سره له دې چې تیر میلادي کال د هلمند پولیسو مسؤلین تایید کړی و چې تشکیل 40 سره نخیالي دی او ماشونه د ولسوالیو د قمندانانو تر کورنیو چارو وزارت پورې لوړ رتبه مسؤلین اخلي. خو اوس یو ځل بیا د جلب او جذب ترڅنګ د پولیسو د روزنې او بیا تجهیز پروګرام چټک شوی دی. په لشکرګاه کې د پولیسو د روزنې د مرکز مشر سمنوال محمد نعیم همت وایي د ځوانانو مراجعه ډیره شوې ده، ځکه یې د ښوونیز مرکز ظرفیت لوړ کړی او امکانات هم ډیر شوي دي.
د هلمند ولایت روزنیز مرکز شپه 1318 کال کې تاسیس شوی دی. دا هغه وخت نه تر اوسه پورې 0318 تنه فارغ کړی دي، چې دا هغه د جملې څخه 9048 تنه اوس په داشپور نویم کال کې موږ فارغ کړی دي. د هلمند ولایت روزنیز مرکز خوشبختانه د 1500 کسیز ظرفیت پر ځای باندې په تیرو دوه میاشت کې وتوانېدی په دې باندې چې د 1500 ظرفیت پر ځای باندې زر کسه محصلین همزمان په دې مرکز کې ځای پر ځای او د تعلیم او تربیه په ځور سنبالي او خپل جامعې ته تقدیم
کړي. د ورستۍ کې د جنگ په لومړیو کرښو کې د افغان ځواکونو پر کمزوري رهبری ډیر نیوکې کیږي. ویل کیږي دغه تازه دمه فارغ شوي افسران به په ناامنو سیمو او د جګړې په لومړي کرښه کې د سرتیرو د ښه رهبرۍ لپاره ولېږل سي. د هلمند والی حیات الله حیات که څه هم د استخباراتو پر مضبوط والی ټینګار کوي، خو د پولیسو نه یې غوښتنه وکړه چې د خلکو سره ښه اړیکې وساتي او د هغو په مرسته د حکومت په ضد رامنځته کېدونکې دسیسې شنډې کړي.
زه ډاډه یم چې هر څومره د سیمې استخبارات د سیمې هیوادونه او د افغانستان داخلي او بیرونی دښمنان وغواړي چې افغانستان او یا هلمند ته خدای نخواسته سقوط ورکړي، موږ په دې ډاډل چې د تاسې غوندې شاه زلمیان لرو او موږ به تر کوره پورې نه پرېږدو ځغلو.
که څه هم د هلمند ولایت پر دولتي مسؤلینو او د وسلوال پوځ پر مشرانو له دې امله چې د ژمي په موسم کې موجود فرصتونه د لاسه ورکړه په ولسوالۍ او ښار ته پرېږدو سیمو کې عملیات ونه کړل نیوکې کېږي، اما مسؤلین وایي په دغه موده کې د پخوا سختو جګړو له امله د سرتیرو ماتې سوې کرښې د بیا روزنې او تجهیز په پروګرام کې شاملې کړې او ډېر ژر به په ځینو سیمو کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل سي. محمد الیاس تای، تازه راډیو، هلمند.
د کندهار سوداګر وایي پاکستان دی په سوداګریز حوزه کې سیاسي چلند نه کوي. د پتسل کې د چې د سپین بولدک او چمن لار له تیرو یوویشتو ورځو راهیسې تړلې ده. صادق رښتینی له کندهاره رپورټ راکوي.
پر ډیورین کرښه د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ لنښتې نن یوویشتمه ورځ ده چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ د دوستۍ دروازه د هر راستګ راتګ پر مخ تړلې ده. که څه هم افغان چارواکو په سیمه کې د پاکستاني مسلمانانو سره څو ځلې خبرې وکړې، خو محسوسېدونکې پایلې ورڅخه ترلاسه نه شوه. د هیواد د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسلمان وایي چې له پاکستان سره د سپین بولدک د ترانزیټي لارې د تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته ډېر مالي زیانونه اوښتي. تر ټولو ډېر زیان د کندهار سوداګرو ته رسېدلی. هغوی د چهارشنبه په ورځ د یوې غونډې پر مهال پاکستان د نړیوالې سوداګرۍ د اصولو په ماتولو تورن کړ. د کندهار د سوداګرۍ خونې رئیس حاجي نصرالله ظهیر وایي د لارو تړل د دې پر ځای چې ستونزې او اختلافونه کم کړي لای ډېری وي او باید چې سوداګرۍ ته سیاسي رنګ ورنه کول سي.
د پاکستان د حکومت په ذریعه د پاکستاني تجارانو ته هم دعوت ورکړي چې دې زموږ سره په دې کې ګډون وکړي. هغه په دې معنا چې موږ دغه پروسه د سیاست څخه لري وساتو، یعنی د سیاست د حکومت کار دی، د دوو مملکتونو در مابین نه د تاجر کار. لار په بندېدو کې دوار مملکتو ته تاوان رسیږي، که افغانستان دی که پاکستان.
په غونډه کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال محمد یونس محمد هم پاکستان د سوداګرۍ د نړیوال اصول څخه په سرغړونه تورن کړ او د پاکستان د ایدایب بنسټ او بلل چې ګواکې افغان دولت د سپین بولدک چمن لار تړلې. محمد ویل که پاکستان نور هم د دروازې تړلو ته دوام ورکړي نو د سارک سازمان له لارې به پر دغه هیواد فشار راوړي.
د سټا تړون د دې سردرو چې پر هغه تړون ته هم هیڅ نظر نه دی کړی چې په هیڅ بین المللي او ملي قوانینو کې نشته چې د یو سرحد سره بې موجبه تلار تړه او بیا پر تجارت باندې تاثیر کوه. پاکستان د نورو سرحداتو سره هم د سرحدي تجارت لري. درمور ډېرو سره حالات ترنګلي دي، ولې دوی هیڅ وخت لار نه ده بنده کړې. د هغو سره زموږ ارزو لرو چې موږ ته د دې د یو خپل تجارتي غټ پارتنر په سترګو وګوري او هیڅ وخت زموږ په لاره کې موږ ته مشکلات را پېښ نه کړي.
د هیواد سوداګری خونی چارواکي وایي چې په خوا د تورخم او سپین بولدک له ترانزیټي لارو څخه په ورځ کې د 2 میلیون ډالر په ارزښت صادرات او واردات کېدل، خو اوس په دغه کچه د پام وړ کموالی راغلی او افغان سوداګرو د منځنۍ آسیا له ځینو هیوادونو سره سوداګري پیل کړې.
د غوړی اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بلی خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د حق مالکیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغان ستاند بشری حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمایز دفتر د نظارت او بررسی د څنګ مسؤل عبدالواحد سیرتی. سیرت صاحب شرغلس
مننه خیرس.
سیرت صاحب، لکه څنګه چې د بشری حقوقونو څخه یو حق حق مالکیت کپدې اړه بریدونکو ته معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته اساسي محترم ادارې ته او د افغانستان ټول زوړدلی ملت ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو خپل سوال کې دا مطرح کړ چې د بشري حقوقو څخه یو حق هغه حق مالکیت، کما ته لنډه لګې اجازه راکړي د شری له لحاظه او د شری نصوصو په اړه چې دې ته مختلف الفاظ الله تعالی په قران کریم کې د مال په حساب باندې ذکر کړي، هغه ته لنډ اشاره وکم. الله تعالی په قران کې د انفاق نوم خودلې دی، د صدقې په نامه باندې مال تحصیل اشاره سوی، د قرض، د ارث او داسې نور مختلف تعبیرو باندې قرآن کریم ذکر اصل مال هدف دی، ولی په مختلفو الفاظ و تعبیرو باندې مال ته اشاره سوی ده. البته هر یو ځان ته مستاق او ځانګړي خصوصیتونه لري، خو بیا هم په اصل کې چې ګورې اشاره ټول مال ته ده، چې هغه منقول مال او یا غیر منقول مال ته اشاره سوی. زه په لنډ ډول لکه غالبا حدیث کې راځي چې یو صحابي و، اوس مې نوم له ذهنه ووته، د تقریبا د شپږ سوه شاوخوا باغ درلوده، چې کله د انفاق و د صدقې خبره واورېده، د خپل باغ خرڅ کوي او د ده میرمن په باغ کې وه، هغې ته نارې کړه چې ته له باغ راووزه. د هغه ماشوم په لاس کې دوه خرماوې هغه په خوله کې اوله، نو د میرمنې لاس هغه کړه چې دا خرما له لاسه وسه او له خولې، چې اوس دا باغ زموږ نه سو، دا باغ دی الله سو. په دې نصوص و استناد باندې حق مالکیت زموږ او ستاسې په مبین دین د اسلام کې او له دې نه مخکې هم په نورو ادیانو کې هم وه، بیا زموږ او ستاسې په ملي وثیقه کې په څلوېښتمه ماده کې حق مالکیت راغلی. د نړیوال اعلامیې په نصوصو کې هم دا راغلی دی، حق مالکیت، او داسې نور میثاق بین المللي اقتصادي اجتماعي کې هم د حق مالکیت په رابطه باندې ذکر سوی دی. نو دې نه معلومیږي چې حق زمونږ د اسلام د ملي وثیقې په اساس، نړیوال اعلامیې په اساس باندې هر څوک حق د مالکیت لري، چې هغه منقول یا غیر منقول.
سیرت صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې حق مالکیت کله ثابتیږي؟
ښه سوال ده، تاسو اشاره وکړله. حق مالکیت لکه څنګه چې له ټول حقوق پس د ژوند نه ثابتیږي، چې کله الله تعالی د مور په رحم کې یو جنین ته نفخ د روح ورکوي، او چې کله هغه ژوندی کیږي، هغه مراحل زه نه غواړم، چون برنامه زموږ او ستاسو وخت ډیر کم دی، چې په هغه اړه باندې زه اشاره وکړم دوستانو ته. نو چې کله جنین کې روح پوسو د ملایکو له طرفه، همدغه جنین د همغه وخت نه مالک د حق کېږي چې تر هغو پورې وفات نسي. که هغه د مور په ګیډه کې وفات سو، حق سلب کېږي، او یا که فرض مثال په ژوند په حیات کې مړ سو، حق د ده نه سلبیږي، ولی حق مالکیت نورو ته انتقال کیږي. چې هغه وروسته کیدای چې ستاسو سوال وسي، لکه څنګه چې ما دلته هم اشاره کړه چې قرآن کریم دلته موضوع د ارث مطرح کوي. بناءً جنین چې کله د مور په ګیډه کې، هغه حق د مالکیت ثابتی سي، ولو که د هغه پلار ژوندی وي او که مړ سو، تر هغو پورې چې دی له موره پیدا سوی نه، د ده حق ثابته دی که پلار وي په دنیا کې که نه. یعنی حق ملکیت د حق هغه یو اساسي برخه ده، لکه څنګه چې ما مخکې اشاره کړه، پس د ژوند نه مهمترین حق هغه حق د مالکیت دی، چې څوک د حق درلودل، څه هغه د مور په ګیډه کې، څه په دنیا په سر کې، هغه که نر وي، که ښځه وي، که ماشوم وي، که سپینګیری وي، حتی لیونی د حق د مالکیت لري، چې هغه چې لیونی دا خو پرېږده چې جوړ انسان وي. که څوک دې حق ته بغیر د هغه نه توسل وکړي، لکه یو نقطې ته زه اشاره وکړم، څوک بې اولاده دی، ورثه غواړي چې د مال تصاحب وکړي، ولی دا سړی کوشش کوي چې دا سړی په قتل ورسي او مال، دغه مجرد قتل دغه ورثه چې ده ته د دې مال ته حق د سترګې پټې کړې چې د مال واخلي، دا محرومیږي. دا حق دومره یو مهم او اساسي ټکی دی زموږ او ستاسې د شریعت له لحاظه او زموږ او ستاسې د دین له لحاظه. مجموعاً داسې خو له دغه خبره داسې راټوله کړو، هر څوک، ماشوم، نر، ښځه، لیونی، سپینګیری، بندي، آزاد، ټول حق د مالکیت لري، او دا حق هیڅوک هم له چا نه اخیستی نسي.
ډیره مننه. که چیرې له چا څخه اولاد پاته نسي او همداسې مړ سي، دغه حق مالکیت چا ته ورګرځي؟ د خانمې ته ورګرځي، کوړونو ته؟
ښه خبره ده. دا بیا هغه لفظ الله تعالی په قرآن کریم کې د ارث په نامه باندې ذکر کړی و، چې اصل اشاره مالکیت، لکه چې ما مخکې وویل، دغه مختلف الفاظونه او تعبیر چې قرآن کریم ذکر کړی دی خاص ځایونه لري. په دې اکله ستاسې سوال چې یو څوک مری او هغه نه اولاد نسته ولی مال تر پاتې دی که هغه منقول او یا غیر منقول مال پاتې. که چیرته دا سړی متأهل وي اولاد و نه لري ښځه تر پاتې سوله نو دلته حق اولین حق حق دی ښځې دی چې دلته شپږمه حصه د مال نه خپل د ښځې ته رسیږي. که چیرته یو سړی مجرد وي مړ سو د ده حق بیا زموږ او ستاسې په دین کې هغه صنفونه لري چې هغه زویل فروز دی نسب والا دی عصبیت ورته هغه کیږي که نه چې هغه ته بیا زموږ او ستاسې په هم شریعت کې هم په مدني قانون کې هغه ته حصر وراثت ویل کیږي چې باید څوک ده ته حقتر نږدېتر او اولادتره دی نو دا مال د دې سړي هغه ته تقسیمیږي ورباندې. چون بحث د موضوع د ارث ډېره زیاته ده او ستاسې برنامه کې امیدوار یم چې زموږ او ستاسې اورېدونکي د دې لنډې وقت نه استفاده وکړي که څوک اولاد نه لري مجرد وي هغه خپل ورثه معلومه ده هغه ته رسیږي او که چیرته متأهل وي پس د دین د دغه د ادا کول د دین وروسته چې کله دین و دای قرضدار مثال وي خپل ځوان کې قرض نه ادا کړی نو دلته اول مال په قرض باندې کی پس چېغه پاسو په اوله قدمه کې د مېرمنه ده چېغه ته به حق ورکوي باقي در پات سو لغه نور ورثه و ته په حساب د صنف باندې یو ته رسیږي.
قدر منو اوریدونکو اوس هم راځو ایوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند درې کسه پولیس وژل شوی دي
تاسو د سیستم هغه چې تاکر مریض راغی
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم شراغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهس سیرت صاحب د ورستي پښتنې په توګه آیا شذي کولای سي حق مالکیت ولري
لکه څنګه چې مامه اشاره وکړه چې ماشوم نر خزه ټول حق خزم حق د مالکیت لري. بهترین مثال مونږ ته د حضرت بيبي خديجه الكبرى بهترین مثال دی چې هغه خپل یو شتمنه خزه ولا مالدار ولا او حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم د مبوسیت نمخ کې دیده د مال د تجارت شروع کړي. دا بهترین مثال په نور ادیانو کې خو هم حق مالکیت خزو تم ثابت و ولی زمون په دین کې خزو ته اولویت د حق د مالکیت ورکړي. اول حق مالکیت د مهر دا یو غټ حق ته دی او خزه چې کله مهر تینیږي اول ته مؤجل و معجل لفظ استعمالیږي چې یعنی مخکې دی ورکي او څه دی وروسته ورکي. دا یو غټ حق دی. حق د میراث دی، حق د نفقې په مړه باندې دی. ګوره دغه هغه حقوق دی چې اسلام او زموږ او ستاسې دین ښځو ته ورکړی. بناً ځکه داسې فکر وکړم او دوستان را باندې خفه نه سي وروسته ټول حق د مالکیت د نارینه ونه فکر کوم ښځو ته ډېر زیات په دې حق لباندې او ښځې کوي چې دې حقوقو نه مهمه ګټه جکې او د دوی الګو نمونه حضرت بیبی خدیجه الکبرا رضی الله عنها ده چې مونږ ته بهترین مثال دی. پس په دې اساس د مهر له لحاظه، د خوراک له لحاظه، د مسکن له لحاظه، د ارث له لحاظه ټول حقوق د ښځو بیا هم په نسبت د نارینه و ښځو ته حقوق او مالکیت زیات دی.
ډیره مننه کوم.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
ژوند دی اوس یې ور اخلي
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری ل کابل د ننګرهار په خوروانیو کله چې ل لغمان تیر شو نو د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د درونټي تاریخي سیمه را رسی د درونټي لتونل څخه د 2 کیلومتر مزل ورسته د زنګل باغ سیمه را رسی د سړک خیلورتا په خامه سړک ورګرځو نږدې 1 کیلومتر مزل کوو چې دلته د شنو ونو په منځ کې یو ډیر لرغونی او نیمه ورانه شوی تاریخي کلا موجود ده. دغه کلا ته د ظلمآباد کلا هم وای او د همدغه کلا د نوم لمخې دا سیمه د ظلمآباد په نوم یادیږي. له کلا سره نږدې ماشومان په لوب موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه د ظلمآباد کلا تاریخ او جوړښت ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، د ظلمآباد کلا چې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې موقعیت لري سلګونه کاله لرغونتوب لري او داسې ویل کېږي چې د دغې سیمې اصلي اوسیدونکي ساکان دي او د دغې کلا جوړونکي د ساکانو له حاکمانو څخه وو. که څه هم د دغې کلا ځینې برخې نړېدلې خو بیا یې هم د یو شمېر جوړو برخو څخه لرغونتوب ښکاري. زموږ همکار محبوب شاه محبوب دغه کلا له نږدې مشاهده کړې ده.
درنو اوریدونکو، دغه لرغونی کلا چې شاوخوا سلګونه کاله تاریخ لري د ننګرهار ولایت د سره رود په ولسوالۍ کې موجوده ده. دغه کلا د ظلمآباد په نوم یادیږي. د دغه کلا د تاریخ او د دغه نوم په اړه ښایي وروسته تاسو پوه شئ، خو مخکې له دې زه باید دا ووایم چې دا یوه ډیره لرغونی او یوه ډیره لویه کلا ده. په کلا کې اوس هم کور نشته، اوس هم پکې یو شمېر کسان اوسي، کورنۍ پکې موجود دي او همدلته یې د خپل ژوند روزمره چارې روانې کړې دي. خو که د کلا بهرني جوړښت یا سټراکچر ته ځیر شو نو موږ ته د خپل لرغونتوب کیسه کوي. د یادې کلا په لیدو سره موږ پوهیږو چې په دغه کلا د جنګونو تاثیرات هم شته. یاد کلا په جګړو کې هم یو څه متضرره شوې ده، خو اوس مهال پکې یو شمېر کسان اوسي چې د دغې سیمې اوسیدونکي د خپلو نیکونو پاتې شونې بولي.
د ننګرهار اوسیدونکي ډاکټر خیبر کلیوال وایي چې د دغې کلا د تاریخ په اړه کوم کره ثبوت نشته، خو داسې ویل کېږي چې دا کلا د ساکانو د حاکمانو له لوري جوړه شوې وه.
دا کلا خو ډیره پخوانی تاریخ لري، ډیره پخوانی ده. او بل خبره چې په دې سیمه کې سکان اوسېدل، دلته دوی خپل د عبادت ځایونه به وو. فرض مثال دغه د سلطان پور چینه وی، دلته به لمباګانی کول او تل راتلب، یعنی په دغه ساحه کې سکانو تعداد ډیر زیات وو. او بیا موږ ته د خپل مشرانو د کیسې به کولې، هغه وخت سره دا وسم دا کیسې پاتې دي هم دسی چې دغه زمنګ د نیکونو دغه کوم مشران چې دوی غوښتل چې دلته وکلا جوړه کی یو لوی کلا، نو روزانه په لزګونو خلک راتله او د کلا کې وای کار کول، دغه خټو پخسی به کولی او دا کلام د سورورو جوړیدل. خو د تقریبا د ورځونو د سورز وای راغلی و چې ته مزدورانو کمبود کړو، د مزدورانو کمې و، دومره خلک نو چې د خټه یعنی دوی چې په خکړې و دغه نه پخسو کی، نو په دغه ورځ باندې د سکانو وادم او دلته د سکانو جن چې کوم کلی نه دوی خپل ناوې راوړل، نو په دغه لار چې بیرته راځي دغه ټول جن یې ودرول ورته ویل تر هغه وخته پورې تاسو د خپل ناوې لدی زنه نشي وړي تر څو پر چې تاسو دغه کوم جنجان چې در سره راغلي دی او د جنج کې تاسو زی موږ سره به دغه کار کوي.
د خاغلی کلیوال په خبره چې د دغه سیمې واکمنانو په زور د سکانو جنج ودراو او د ناوې او شاه سربیره په ټولو کار وکړ، دا چې ورسته څه وشول بیا ډاکټر خیبر
خو په هغه وخت باندې دوی لګیا شکارې کول. بیا د سی دوه روایت دی خلک وایي کنه چې په هغه ورځ باندې دی شاو او ناوی چې دوانو کار کول په دې کلا کې او په کار بوختونو په دغه ورځ باندې وي دغه شاو د سی لګ سرکشي وکړو لګ د سی زور وکړول. نو بیا دې هم دغه مشر را واخستلم او دای وژلو او دای را واغسو او په دې کلام منځ کې خو انده ظلم یو نمونه و. او بل نور خلک دسی وای چې نه تر د مازیګر پورې په دوی باندې کار وکړلو، هم دا ناوي همیشه وو او بعد لغې نه دوی رخصت کړل او دوی لا
سلمي صفاتنا دي، سلمي نوبتنا دي، سلمي جمعتنا، سلمي شجري دي، سل کتاباتنا سبزما وګور دب دب
درنو اوریدونکو په دغه کلا کې څو خټګر هم وژل شوی او په دیوالونو کې خخ کړی دی، نو ځکه یې په دغه کلا د ظلم آباد نوم ایښی دی. دا چې د دغه کلا مقاومت او د دیوالونو پیړوالی څومره دی، دا به هم له ډاکټر خیبر څخه واورو.
د پیړوالی پاک لبانې خو دا اوس موږ بعضې وخت کې بعض ځایونه مینه شي وګورو، یا تاسې دغه سوري چې تاسې خپله ګورئ چې ډېره زیاته قوي کلا ده، یعنی دغه سوري چې دوی وستې دی، دوی د دې په وستلو کې ډېر مشکلات مو، ځکه چې یو خو دا خټه ډېره زیاته پخه شوې وه، بل دا زیم او بل د په د کلا دا سور چې موږ وګورو بعض ځایونه چې غورځېدلي یا لس لږ برابر شوي دي، یو کټ په دې پلانو باندې چول کېږي، یعنی دومره لویه جوړه کړې دا د پخسي کوم سوري چې دی، او ویل کېږي چې د دې لپاره به چې کله خټه پخه کړله په هغه وخت سره په غویانو یا په دغه باندې، نو بیا به دا چم راوغوستو په روانو اوبو کې بېخي، او د ډېر وخت لپاره د څو ساعتو لپاره بېخي، او په دې اوبو کې چیرته به دغه چم اوبو میده میده کوزان سره به ویړو، نو بیرته به ورته وویلې چې دغه خټه نه ده پخه، او بیا به خلک ګرځېدل او دا خټه به پخول، او که چیرته به برابره شوې وه نو اوبو به نه وړل، نو بیا به ورته ویل چې اوس کار شروع کوي. اوس خو چې موږ ګورو دي کلا کې داسې لږ لږ آثارې پاتې شوي دي، خو هغه خلک چې زموږ داسې نیکونه به هغوی نه چې دا خبره راپاتې ویل چې دلته دوه منزله د خاورو کوټې جوړې کړې وي.
درنو اوریدونکو، زموږ همکار محبوب شاه محبوب وایي چې د ظلم آباد کلا د شنو ونو په منځ کې د لرغوني سره رود کیسه کوي. له دیوالونو یې ښکاري چې لسګونه کاله یې د وخت تاړاکونو ته سینه سپر کړې ده. دا چې نوموړي هلته نور څه لیدلې دي هغه وایي.
له دغې لرغوني کلا سره نږدې روانې اوبه هم شته، چې د روانو اوبو له برکته دغه سیمه په شینوالي راښکلې شوې ده. روانې اوبه او
دریش پیت کلن خټګر رحمت الله وایي چې په خوانی کلاګانی زکه ډیر کلا کې وی چې خټه به ډیر په خوله
دغه کلاګانې شوی دغه پوخا خو بس دغه د خټو د پاخه د لکه سیمټ میمټ کار بنو کنه، دا خلکو باندې په خټه د خټه به په خوله په غویانو ورده چدی دې پر دا ډیر سخت راشي، هغه دې په خاطر باندې چې د انګریزانو د وخت زمانی خبرې وي، دا مطلب چې دا پدې باندې څه دغه اثرونه کې جګي وي جوړولې، چې مطلب څوک په وروان وړي د برجونه به مرته جوړګر شا پیره د تاسو ګورې چې برجونه هم لري بازي بازي کلاګان. دغه د ظلم آباد دغه کلا شه دا تقریبا سلور برج لري، او دغه د کلا خټه چې دا د په غویانو پاسونو باندې مخوله و دي، ولوب چې دغه کوله پاس ولا پدی دغه باندې زخپل د خټي کار کوم.
دغه په خبره چې د ظلم آباد کلا زکه تر ډیره وخت پاتې ده، چې لیوی خوایي د دیوالونو بر ل 3 مترو زیات دی، او لبل خوایي خټه هم خپخه شوې ده.
دا دروازې چې دي، دا دروازې په خو بس چې دا ګوري دا یو ګاډن کې نه وته شي، هغه دغه دې لرګې د سلیپور لرګې نه جوړ کړي چې دغه تختې شپګین چې دغه مطلب ډبلواله دي، چې په هغه باندې مطلب چار څنګه زور یا دغه پیراشي یا مطلب سره دغه کوي نشي، او بل دا غړ غړ کلوپونه ورته پراته واغه دغه والا فوشي د پیچی پیچی رقم باندې چاوی نه وي، هغه مالم باندې داخله سي ده، د بیراکش کوله و د پانه بره وته بیا به داخل خلاص.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو امین خان وایي چې د ظلم آباد کلا د تاریخي آبداتو څخه ده، او په کار د چي ساتنه یې وشي.
دا کلاګان خو باید وساتل شي، ځکه چې په اوس حال کې په دې کلا کې کور نم زیاتی وړ وړ کور نم کې جوړ شوی دیوالونه نړیدلې دي، او دا کلاګان د وخت په تیرو سره د منځ ده دي، ځکه دا فرهنګي میراثونه باید وساتل شي، ځکه په خارج ملکونو کې وګوره څومره فرهنګي میراثونه چې ټول ساتل شي، اوسه پورې غاثار دي خلکو ساتلي دي، یو نمایش یو نمونه ده، پر خو بدبختانه زموږ په افغانستان کې دا شیان نه ساتل کیږي.
د دې په خبره کچيري د دا ډول تاریخي آبداتو ساتنه ونشي، لری نه ده چې ټول تاریخي آبدی به لمنځه لاړ شي، او لږونه کال وروسته به د تاریخي آبدی په نوم هیڅ نه وي. دا چې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دغه برخه کې څه کار کړی، د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم یې په اړه وایي.
دا ټول دونه وخت کې د دې لپاره د غوړو کوم کار هم نه شوی، موږ په څو ځلې د فرهنګ وزارت ته وړاندیزونه کړي دي، مګر په دې باندې کوم عملي کار نه دی شوی. د 012 کې چې هغه نارې جملې نه هیڅ او هرات ته بامیان ولایت په دې ولایتونو کې د 012 خطې عسکر شته، مګر له بده مرغه چې د فرهنګ په وزارت له لوري نه د ننګرهار د تاریخي فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره یو عسکر هم نه دی ورکړل شوی په اختیار کې. دا کله ناکله ځینې زورواکي او د زمونږ د فرهنګي میراثونو غاصبان لاس وهنه کوي په زمونږ تاریخي او فرهنګي میراثونو کې.
د تاریخي ابداتو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې خبرونه تمامو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4420، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
ساعت 9 صبح است. صدای ما